السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د مو د سر راپور دی. ورپسې اورئ چې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. نور راپورونه هم درته خبرو. البته هیرمنوي چې د مور د نړیوال ورځې په اړه هم د افغان میرمنو او مورګانو د غوښتنو په اړه باندې درته رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالای بشیر در اوروی.
لمړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبیعي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسۍ دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبرې له غرمې وروسته نن د خپلواکو ادارو له رئیسانو او سرپرستانو سره په ارګ کې د یوې کتنې پر مهال وکړي. له ارګ څخه په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر خپلواکو ادارو ته وویل چې په خپلو تشکیلاتو کې تر کمیت زیاته توجه کیفیت ته وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبیعي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ. داود شاه سبانن په کابل کې د پټرولیم او منرالونو د منابعو د مدیریت په مشورتي شورا غونډه کې وویل له دې وروسته د ملي شورا د غړیو د مدني ټولنې د غړیو او د بهنتون د استادانو په ګډون هر افغان کولای سي چې خپل نظریات د افغانستان د طبیعي منابعو د مدیریت په اړه له دې وزارت سره شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت معدن او ترمځکه لاندې طبیعي منابع لري چې د کارپوهانو په وینا سم مدیریت یې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز درلودای سي. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو طالبانو نن سهار له څلورو خواوو پر آزر ولسوالۍ حمله وکړه او له افغان ځواکونو سره د دوی نښتې اوس هم دوام لري. د لوګر د امنیې قومندانۍ امیر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. په دې حال کې د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل عبدالولي ویلي چې اوس هم د حکومت ضد وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. ټاکل سوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل سي او څه باندې 15 لکه کوچنیان واکسین سي، خو د همدې ګواښونو له امله وځنډید. د وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د اوشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر ټپي کېدو وروسته تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د دوی ملګری نه دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بي پلوټه الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې د دغه هوایي حملې پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهمو قومندانانو په ګډون 12 نور وسلوال هم وژل سوی دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسي دفاع وکړه او ژمنه وکړه چې د اټومي پروګرام په اړه موافقه به د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو ستونزې حل کړي. نن د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو د دوهمې کلیزې پر مهال روحانی وویل موږ به په ایران کې یورانیم او اقتصاد دواړه غني کړو. روحانی وویل حکومت یې غواړي ایرانیان پیاوړی اقتصاد او ټولنیز سوکالي او ورسره هم سنتریفیوجونه ولري. ټاکل سوی ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه د جون په 1 وسي. کورد چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونو د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسېدلی دي. کورد جنگیالی چې د یاغي متحدانو او امریکا په مشرۍ د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، د چارواکو په وینا د تل ابیب ښار په لور یې پرمختګ کړی دی. تل ابیب د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره مهمه لاره ګڼل کیږي، څو له ګاونډي هیواد ترکیه څخه نوي جنگیالي راولي. د کورد چارواکي ادریس ناسان په وینا کورد ځواکونو سلوک ښار نیولی دی. د جنوبی افریقا یوې محکمې حکم کړی دی چې د سودان ولسمشر عمر البشیر له دغه هیواد راوګرځوي. عمر البشیر سودان ته په یو سرمشریزه کې د برخه اخیستلو لپاره تللی دی. نن دغه محکمې وویل بشیر به په دې هیواد کې تر هغو پورې وي چې محکمې حکم نوی کړی چې آیا دی نړیوال جنایي محکمې ته وړاندې کړي او کنه. بشیر نړیوالې جنایي محکمې ته د جنګي جنایاتو، د بشري جنایاتو او د دارفور په کړکیچ کې د ټول وژنې په تور مطلوب دی. د دارفور کړکیچ په 2013 دریم کال کې هغه وخت پیل شو چې جنگیالیو د بشیر د حکومت پر وړاندې وسلې راواخیستې. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې د پرون ماښام درانه بارانونه پیل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د خبرونو پای
د خبرونو د ازادي رادیو پروي پانه هم کتلی او ریدلای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په د سیمیو نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود بسا وسط بتن.
مشرانو جرګې د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل یو لوی اداري فساد وباله. احراد شینډنډ لسهاو اوسیدونکو د څلورو ملکانو د وژل کېدو په غبرګون نن د دغه ولایت مقام مخې ته مظاهرې وکړي. نور راپورونه او خبرونه هم درته خبرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق لومین نن یکشنبه یوې غونډې ته ویل نه باید دا دروند مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلی لومین د غراز د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونی چار وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه لاړ شي. د کورونی چار وزیر نورالحق لومی د یکشنبه پر ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویلا ترهګرو ترورستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکاري ډېرې زیاتې کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی ولومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډي هیوادونو حمله ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد یوش ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډیره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکز کړي دي. خو د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی ولومی وای مجد تورستان او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار لیده خدا د کار د پاتری سیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسان ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویلی چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسي د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیا وایي تر هغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به پخپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت دې وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنګ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نورحال د ابراهیم صافي په دغه رپورټ کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګروبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتی ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غسولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله نا کله خپلې وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګي ده چې ول سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول؟ یو زخمي په دې پوسټ کې نه دی پاتې شو. اما دې په 200 متر کې لاکه اندازه پرته و 800 نفر اردو حالت پروت دی او کوی ضربتي هم حالت ده، هیڅ ټانګ نه ورسله. قومندان ته وویل هلمند کې چې زه پولیس ته اردو ته یو لکه کالداري ورکوم بیا دا یو ټانګ را باسي. خپل درک کټ مرمی پر پولیس خرچي په 2000 روپی دا څونه ډیر په غټلې په سات دی. دا څنګه اردو دی دا مانګي چیز دی.
د امنیتي ځواکونو د نه همغږي په اړه اندېښنې په داسې حال کې خودل کیږي چې دا محل د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلواله مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني ستایل ده. دا چې په بعضو مواردو کې هم همغږي نشته او شته دا د دوی رهبری پر تعلق لري. خو مونږ هغه سرباز د درې واړو قواو چې په سنگر کې پروت اوس مونږ استاد نه دفاع کوي هغه ملامت کولای نشو. مونږ استاد مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغه سي فجایع او چې لږ څنګه چې اوس خوندار صاحب والی صاحب پیشنهاد کړ د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د غورینه دغه سي فجایع مخ ته راغله.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې سند ویلي، خو د دفاع وزارت د وایاند مرسیال دولت وزیری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پاوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي زه فکر کوم په افغانیت کې شاک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم او افغانی ټولنه د پکمزیا کې به مشکلات هم منستر ازي دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرسي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله نا کله د امنیتی ځواکونو ملاتړ په شوارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
آزادی رادیو لونه ترو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته خوږ استاد ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چاپه او 15:15 باندې خبرونه کوي. د هرات د شیندند لسګونه اوسیدونکو نن د دغه ولایت مقام ودانۍ ته مخامخ مظاهره وکړي. د شیندند دغه لسهاو اوسیدونکو ادعا کوله چې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرونی نښتې په جریان کې د ملي اردو د هوان د لګیدو له امله چې په یو جومات لګیدلی د دوی څلور خپلوان وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان دي. دغو کسانو د خپلو خپلوانو د مړو جنازې د هرات ولایت ساختمان مخامخ تایخي وي او غوښتنې کوله چې د دې پیښې عاملان باید ونیول شي او محاکمه شي. دا د شینډند د سپینګیرو له ډلې یو مشر دی چې وایي چې موږ د حکومت چارواکو ته رایه ورکړه او له ملي اردو مو ملاتړ وکړ چې زموږ امنیت وساتي، نه دا چې موږ ووژني. نو هر چا چې زموږ خپلوان وژلي او هغې ژوبل کړي دي، د دې غوښتنه کوو چې هغوی باید محاکمه شي. د هرات د والی مرستیال اسد الدین جامی بیا له ازادي رډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه کسان د افغان پوجان او وسلوال مخالفینو ترمنځ په پرونیو نښتو کې ژوبل شوي دي. دوی ویل چې څلور ملکیان او شاوخوا شل ملکیان او څلور ملکیان وژل شوي او شاوخوا شل نور چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي په دغو نښتو کې ټپیان دي. جامی ویل چې د دغه قضیه د لاچړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی لګلی چې ژر تر ژره د دغو ملکانو د وژل کېدو په اړه باندې له دوی سره خپل اظهارات شریک کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د خزو د حقونو تأمین لپاره باید جدي هڅې وشي. دا څرګندونې د هغه درې ورځنی غونډې په پیل کې وشوې چې د خزو چارو وزارت د مور د نړیوالې ورځې لپاره په مناسبت جوړه کړې وه. په دې نسه کې یو شمېر خزینه فعالان او دیني علما په سیاسي برخه کې د خزو پر رول او د سولې پروسې خبرې وکړې. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او یو شمېر خزینه فعالان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په سیاسي برخه کې د خزو ونډه زیاته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د یک شنبه په ورځ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې ټولنیز او کلتوري بدلونونه د خزو له ګډون پرته امکان نه لري. میرمن نظری وویل حکومت باید په بیلابیلو برخو کې میندو او خزو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ماده 54
قانون اساسي دوسمه ماده د میندو په برخه کې د افغانستان د دولت اهداف او دندې په واضح ډول بیان کړي دي. دولت د کورنۍ په ځانګړي ډول د ماشوم او مور د روحي او جسمي سلامتی لپاره لازم تدابیر نیسي.
د جوزا سلرويشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په افغانستان کې بیا د ورځې لپاره بیلابیل ناستې جوړیږي ترڅو د میندو او افغان میرمنو ستونزو په اړه خبرې او د حل لارې وموندل شي. د دغو ناستو یو شمېر ګډون کوونکي بیا د سولې پر وستو او د جګړې په ختمېدو ټینګار کوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د جګړې د ختمېدو لپاره باید ټول اړخونه د سولې لپاره وهڅول شي. د سولې د عالي شورا غړي شیلا صمیمی په دې اړه وویل:
دیوی سراسري سولې د تامین لپاره موږ له افغان حکومت، وسلوالو مخالفانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو او له ټولو اړخونو غواړو چې سولې ته غاړه کېږدي او خپلې مشروع غوښتنې د مذاکراتو له لارې مطرح کړي.
د مور نړیواله ورځ د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د پیغام په ورکولو سره په داسې حال کې لمنځل کیږي چې دا مهال نامنې په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي او افغان میرمنې هم له ګڼو ستونزو ځورېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوست وخت ازادي رادیو ته خوګیست. په کابل کې شمیر ناروغان په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته ویل کله چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي نو د روغتونونو مسولین په مختلف پلمو د وینې ورکولو ډډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزی بانک دا یو ناوړه عمل بولي او وایي چې په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه توزیع کوي. نور حال مرزي احمد زهرا کوي.
کسام د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغی اخته دی او ماشمان په هر اونی کې وینې اخیستو ته اړتیا لري.
اینم یاره میبرند می شفاخانه میوان خونم میگردم
پانځه مشتوی له لسو بجو وروسته مشتڅوک مراولې چې وینه نه ورته زرقو او مجلس پښو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پانه نه ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه سمنه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د وینې لپاره پانه ورکړه او بل ته نه ورکړې. د همدې کاکا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
ښاغلی محمدی ویل چې یو اونۍ خپل یو زوی او بل اونۍ خپل بل زوی روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره بیایي، خو د دولتي روغتونونو ډاکټران تل د وینې لور کولو ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغي لري. نوموړی هم په دولتي روغتونونو کې دغه ستونزه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بسیاری از جا به خون منفي ضرورت دارن. یک هفته
ډیری دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي د غلطه ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روغتون دی له شپږو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولی. موږ له یولس کلونو څخه دا ستونزه لرو. یوه ته مو تر و کلنۍ وینه ورکړه خو بیا مړ سو. دا مو دوهم ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې د لارې کرایه نه لري څو خپل ماشومان روغتون ته ویستي.
د دوی په څیر سلګونه نور بېوزله کسان هره ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل ترازی، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څور لسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزی بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړي.
پر شفاخانه خصوصي مناسب مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده چې خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ 50% وینه پر رضاکارانه شکل لري. د 50% لپاره ضرورت پیښیږي چې د ناروغ د کورونې له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغری رحمانی دغه راز ویل کسان د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینه ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې یو شمیر زیات کسان د وینه ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د خغری رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه ښځینه چې د ولادت پر مهال خونریزي لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغانستان تر اوسه 2000 کسان ثبت کړي چې وینه ورکړي چې په غو کې 90% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
SMS لا ازادي راديو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نو د فیسبوک د پانی د خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي. البته پښتو فیسبوک پانی ادرس ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یو پلاوی د شنبې پر ورځ په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک د جنوبي اسیا سیمه ییزې همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړ شوې وه. دا ډول غونډې هر کال یو ځل د یاد سازمان د غړیو هیوادونو لخوا جوړیږي چې پکې پر بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو مسایلو خبرې کیږي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
چین د شنبې پر ورځ د سارک جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د غړ هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه و. په چین کې د دغه سازمان په سرژنۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزي چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغې غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل.
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اتاقونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان برخه واخلي.
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنې په 1992 کال کې د سارک د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 950 غونډې کوربتوب په غاړه درلود. د هغې غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبي آسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پرېکړې اغېزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها او هم در سطح مثلا اتاق
دیوی سه باور نلرم چې دا ټول ناسی او هغه هم د سوداګری د خونو په سطح لا سره ورنیول لري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدای از نهادهای دولتی.
شغل سیحون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ورنی نه درلوده او یو وضعیت تشریفاتي بڼه لرله. د وی تر هغه چې د جنوبي اسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپل کې شته سیاسي شخړې حل نه کړي، نو دغه سازمان پریکړې به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات شي. خود خبرداري ورکړ چې حکومتونه شایي له دغه سي ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقالیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابر فرصتونو ته ندرناوي یو خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمينه برابروي. بان کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لیش قبات او غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون دغه خبرې د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې د نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وکړي. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1265 منځنۍ چپا او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو لوې پانی چې پته د ازادي راډیو .com څخه هم او اوري. البته که انټرنیټ مو خوي نو کېدای شي دغه وې پانی ته ورشي. نو درز موږ خبرونه او راپورونه هم دلته پراته دي. تاسو کولی شئ د خبرونه وګورئ د پښتو فیسبوک د خوخولو لپاره facebook.com/azadiradio لیکي. البته تازه خبرونه په دغه فیسبوک کې د قف د خلويږي او تاسو کولی شئ چې تری غټه واخلی. اوس به امره شو له هلمند زموږ د همکار الیاس دیسخه یو رالیګل شوی خبر ته. البته په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر ورځې له طالبانو سره درنه جګړه کړې او پکې څلوېخت وسلوال طالبان وژل شوي چې پکې مشهور طالب قومندان ملا عبیدالله هم شامل دی او 19 نور ټپیان دي. د خبرې د ملي اردو 215 میوند خلی اردو د دوهمې لواء قومندان ډګروال عبدالودود ازادي راډیو ته کړی دي. غلی ودود ویلي چې اوس هم د طالبانو ځینې جسدونه په ځمکه پراته دي او